د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټې اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوی تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلېږي. هندوستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شل ورځ لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه نهمه یولسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغاړو لیکي وی چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوي و چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې و کال وړاندې په یو پاړۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 دوه شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بالاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پرستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې دوه بایللې یوې ګټلې او څلرش نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکر لوبډله بیا په دریو سیالیو کې یوه ګټلې دوه بایللې او دوی هم څلرش نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري چا چې په پنځو پاړیو کې څلور سوه منډې کړې دي او اتاتیا اوسط لري. بهر شاه محبوب اورپسی ځای لري. بهر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 240 منډې کړې دي او یو اویا اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 5 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء رحمان شریفي بیا په 5 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي او بشیر احمد هم په 5 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiqi se bo nor coach is senior player Rahmat Shah se Shabir Nuri da se nor senior player sikum di da goi badat sara da goi pa mashwaro sara bas da Allah fazl rahm dum dum raze tar aur asid ha waqian hum laga sang je sur ball sakh cricket de practice wadi practice hum khade inshallah da bas practice sara sara mung dum o kawle sho che inshallah ha perform ko waqian hum da har player da khwaish idarmani je bo first class ke lo begam list ke lo begam first class بس الحمدللہ زمون ارمان او پروش ان شاء الله چې واقع نورم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس وزټ اپ کوم نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کلا سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 د بزه نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال په د خوشحالي او د فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم.
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وې کنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ که خ جوړ نو درې مولو به عثمان چې کوم رقم لوبو کړ ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم. یقینا ډېر زیات خوند کوم چې د سره ولاړم به مو د کمبینیشن خو له یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه بوجه و چې ما هم خپل پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړ چې افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو. بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ لمه ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر راندې لوب کوم.
بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز 150 پورې مونږ د بل ټیم نو لوب وګټله. چیرې لوب وکړم مونږ ښه سایډ برابر او خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوب کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو. ان شاء الله کوشش کوو چې تر دوی کې درې وړو لوب په همدا غسه مارجن سره وګټو.
یقینا میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالران هم ډېر ښه بالران او هغه ډېر خلې په لومړي سر کې تر سره کړم نو بعضي وړې وړې غلطیان زموږ نو شو چې هغه دی نه زمون بټنان لګزره او شول خو هغه کوم څه چې ما پیز دو د حالات مطابق مو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مو کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مو کوشش کړو چې د بیټینګ لګ یو ځای تاثیر پر اسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان راو سړي خشاتونه مو لګیدل نو په اخري یو د باندې ما غوښتل خپل رنز مو کول او ټیم سکور مو ځای ته ورسو. تاسو خبره پلمړ سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غزي وکټي او زمونږ د نجيب تر کې ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زلګه دت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه د نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څوک ما سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه تمه کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خولې بده او داغه نه بعد ما د باز وړو وړو داغه د بلران د غلطیان ما ګټه واغسته چې خشاکونه په لګیدا. ستا خبره بالکل صحیح ده. داغه نه بعد ما ته سټریټ ډې کم راغې خو په مقابل ټیم کې تا تقریبا څلور پنځه داسې سینیئر پلیرانو چې هغوی زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیرېدو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره هر ډ ما باندې رنځونه بندولی شول. خو لال باز چې ډېر خلک وو او د هغې سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کله چې دغه بیټسمان راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کښې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه اخېسته. یو پکې هغه وه چې د مقابل پویلیان طرف د ګراؤنډ غټم وو او دې طرف ته هوا م وه نو ما کوشش کوو چې زه اګینسټ د هوا شاته نه وهم یعنې کوم طرف ته چې هوا وي هماغه وخت ته هماغه طرف ته لاړ شم. خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغې پین ته پرې نه وستلم چې زه دې هوا طرف ته راشم. نو هغه چې ما کوشش کوو چې هوا د ځان وساتم خو په هغې کښې وروستوي بیټسمینانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقي هغې ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه را نږدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنګلادیش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی ګروپ کې بیا ساؤت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلادیش او سکاټلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبي او دوبۍ انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پای لوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پای لوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلیږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پای لوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپله میلمه بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د اوو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنګلادیش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنګلادیش له لوري ورکړل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپېژندل شو خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیګ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیګ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د یادې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. پا په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمان دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ ملر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډ دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انډک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپلې لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوې مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سي. دا یو داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک و؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سپین کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو. کلاکمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو په نه کړی دا خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزی تر اعظم اس یو ګاډ گیفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل را راونډر په صفت باندې دی. اسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرزه لیږي او د بولینګ برخه کې هم پرزه لیږي او د فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته مونږ باید ډیر ستاینه وکړو ډیر تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري استعداد لري په دې کې هیڅ شک نشته. څوک ستر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه دا چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بېله برخه ده چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري. هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو وخت به ورکوو دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده مالک سدا د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان دپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکي مهارتونه تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل دغه یو شی چې په ګوربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به دوی ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغ ځای ده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې؟
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دا رسي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی دته په ناست نه بولینګ ورته کولو تر ولاړې پورې بیا منډه سره ډی زیات محنت هم کړی دی. په فزیکی تمرینات هم ډیر محنت کړی دی، په بیټنګ باندې، د په فیلډینګ باندې، د په ذهنی آیډیا باندې، د په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه د سپمولی او نن سې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان لپاره یو دسې سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو دسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه او عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل اډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سې دا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سې دي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته د هر لوبغاړي په رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول سې د ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین سته چې زمونږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سې دي د ښه ځلېدا امکان هم شته سې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس فارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جن نرشا ازمت جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لاریا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبی و سبق پوخ سبق چه جوڑ نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پرو فک چه جوڑ نشی احمک دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دګه کې گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روحال دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روحال دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جوز پر لیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مو ورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوي دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي. قطر حاصل مړې د ونې د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه سیمه مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر استازو را بلل جرګه درنه کوو او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګا اټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نسل خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ولې مینې خو اوره
د طبيع هم وایم وچ په چیلنج جرګا درنه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګا بکیږي جرګا بکوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کاري ګنګوسې هم پارولي چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاري پر مخ یو سچ امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعالو تیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تېني او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلق د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي، او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات یې راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې، خو په وینا یې د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی، او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدې کې اړیکې او پولې لري، او په اوسنیو وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقي لپاره جوړیږي د پامه ونه غورځي.
او که څه هم په وروستیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان په اړه بحثونه توده شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت پر راټوش. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبدیلي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درې سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجود وي د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري نه یوازې دا بلکې د دوی په ان تبدیلي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت سیاست امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډ اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې بلکې د روسیې پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي بلکې په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې ازبکستان ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرد کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې ادا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاس وګرېوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کېږي زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یوه پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولي او خیمو باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د دیرش زره استازو رابللې لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستاني ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي، له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
ز د خیبر پولیس لکم چې مونږ یو یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستی په شو بیا ډزین کوي او بیا خزه او ماشومان هم نکسي. زه دا ویم چې څنګه یو چې انشاءالله تعالی پری خون کې مریو او چې مونږ انشاءالله تعالی یو یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د ما وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره و خیبر پختونخوا پولیس تم واوری دا هلته اینه ما سره هستیم دلته پر ایلال مکه تنظام دا دلته مې سره خبریم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم وره اینه په ټاونشپ کې چې په دا کې مرا نه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرا نه کینې نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خوروپوي دا تو ناموس خوروپوي ځکه چې په ټوله پختونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړی او ژوندای باندې کو ا دوه جنازې را ما ورڅو ا دوه یو کې سم
تر څو چې په دې وجود کې وینا غړیږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه لري دا ټول دته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو والله چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص، دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملی حادثه او دغه لوی افغانی جرګه ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او عام یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولي دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باثباته کېدو څرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي، په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاري القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایي له بده مرغه په نشه توکل روږدیدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وخته، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره لدی چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم شلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعه او نمایي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا 10,000 مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه 40,000 پښتانه قبایلي ځوانان، فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې 600 تخنیکی ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شوي او نادرکه شوي او یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شوي او اموالو، غصب شوي او جایدادونو او لوټل شوي او کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارینه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې خپل جیب مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 50 کلداري ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استاد او قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3,000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت ده چې شاید د هغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیان او نوادرات وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نښې وموندلې چې لکه دن وروسته پکې نظامی اډه، وسلی، خواړه او نور توکي وموندل شول. موندل شوی توره د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهي مهر پرې لګېدلې ده. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غړم هر جمعه له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل اوم ورځ مه هېروي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
لا 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 لا